امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
د امریکا غږ آشنا رادیو ډیر قدرمن اوریدونکو السلام علیکم زه شافیه سردارم دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو لومړی سهارنی پښتو خبرونه پیل سو په دې خبرونه کې د خبرونو څخه ورسته د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالاتو په اړه کې رپورټونه لرو خو اوس په مکړې د دې سات خبرونو ته چې خلیل خان باید تاسو ووایي
السلام علیکم ولسمشر محمد اشرف غنی وايي نړیوال ځواکونه ځکه په افغانستان کې میشتي چې طالبانو له افغان حکومت سره د جګړې اعلان کړی او د غټل تراګر سره پاړي کده ولسمشر غنی پرون د شنبه په ورځ د ارکوماړي کې د ډاکټر نجیب الله پر رژیم باندې د بخوانی مجاهدینو د بری د غوایي د طبي په نسبت جوړی سوی غونډه ته وینا کوله ویل چې د طالبانو لوري د خندق عملیات د مسلمان او خپلواک افغانستان په وړاندې جګړه ده ولسمشر غنی ول هر طالب جنگ نه غواړي جنگ د یو څو محدودو کسانو لخوا د دوی پر اکثریت باندې تپل سوی دي ولسمشر غنی طالبانو ته د سولې وړاندې سخاوت مندانه اقدام وبله او ویل چې طالبانو میاشتې د سولې په اړه په دې وړاندې فکر کړی خو د منلو جرأت نه لري او دا چې څنګه رد کړی هم څه نه وایي د پښتون ژغورنې غورزنګ مشران ادا کوي چې د پاکستان پوځ ځل بیا د طالبانو مشران شمالي وزیرستان ته راوستي دي په پاکستان کې د پښتون ژغورنې غورزنګ مشر منظور پښتون ویلي دي چې د طالبانو کمانډانان د پاکستان د دولت تر څارنې لاندې یو ځل بیا د میرعلي او میرانشاه په سیمو ته انتقال شوي دي پاکستانی پوځیانو تر اوسه د پښتون ژغورنې د غورزنګ د غويده او پاړه څنډې ویلي هند او چین موافقه کړې چې په خپلو سرحدونو کې د امنیت د ټینګښت لپاره د پوځیانو ترمنځ اړیکې قوي کوي د هند د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویجی ګوکخل د شنبې په ورځ د دې مطلب بیانولو وویل چې صدر اعظم نریندرا مودي د چین له ولسمشر شی جی پینګ سره د غیر رسمي غونډې لپاره د مرکزي چین په ووهان ښار کې تللی دي هند او چین د همالیا غرونو په سرحدي سیمو کې جنجال سره لري هندي چارواکي وایي چې دواړه هیوادونه به پوره زیر کې د خبرو له لارې د خپل اختلافات سره ختم کړي دارنګه چین کوشش کوي چې د هند او د هغه هیواد د یو کمربند او یو سړک لاري د پروژې ملاتړ ته واڅوي خو هند د پروژې د پاکستان له اقتصادي دلیل سره مخالفت کوي د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو نوی سفیر مایک پامپیو براکسل ته له سفر وروسته د پرون د شنبې پر سعودي عربستان ته رسیدل دي او لاغه ځای به اسرائیل او اردن ته هم لاړ سي تمه ده چې د سعودي عربستان اسرائیل او اردن له مشرانو سره د شاغلي پمپیو د باس موضوع به ایران او په منځني ختیس کې د غیواد فعالیتونه وي شاغلي پمپیو د جمعې پر ورځ ول چې د امریکا متحده ایالاتو جمهور رئیس ډونالد ترامپ تر اوسه تصمیم نه دی نیولې چې د ایران د ټیمي موافقې نه ووزي او کنه خو هغه زیاته کړه چې ایران په ټیمي موافقې کې موجود ستونزې حل نسی شاید جمهور رئیس ترامپ په راتلونکي مې میاستې کې لدی موافقې ووزي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ول په براکسس کې د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې د ایران د ټیمي موافقې ستونزه د خپل سیارانو سره شریک کړی دا او دغه موضوع به د سعودي عربستان اسرائیل او اردن ته دغه د سفر د ایجنډا په سر کې وي ترکیه له روسیې سره د S-400 میزایلو زد سیستم د اخیستلو په اړه انکرې ته د امریکا خبرداری رد کړی دی ترکیه وایي د دې سیستم د پیرولو معاملې تر ډیره حد بشپړ سیبي او تر دې پرشان سي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د جمعې پر ورځ په براکسلز کې د ناتو د خارجه وزیرانو غونډې په څنډه کې ویل واشنگټن له روسیې د S-400 میزایلو ضد سیستم د اخیستو په اړه د انکرې په پریکړې سخت اندېښمن دی پامپیو ویل دا سیستم د ناتو تړون له دفاعي سیستم سره سمون لري په همدې حال کې د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې روسیه د S-400 میزایلو ضد سیستم د سپارلو چارې ګڼلې کړې دي افغان پولیسو څرمه د جنوبی وزیرستان په قبایلی سیمه کې چارواکي وای نامعلوم وسلوارو د دې ایجنسی په لدا سیمه کې لښ ترلژ صدور مزدوران په دز وجلی دي پاکستانی رسنۍ د جنوبی وزیرستان د ځای امنیتي چارواکو په حواله وای چې دا پیښه د شنبه په سهار رامزسي وي دا چې په نتیجه کې بریدګرد تر برید ورسته د پیښې لزای تشتدل دي کڅه هم رسنۍ وای چې د بریدګرو په دز کې وجل سوي کسان کارکونکي دي خدای نه دی ویلي چې دا کسان په سیمه کې په څه بوختول او نه هم دا غوي د هویت په اړه څه ویلي دي د جنوبی وزیرستان ځای حکومتي چارواکي وايي امنیتي سرتیری تر پیش ورسته سیمې ته رسیدل دي او تحقیقات پیل کړی دي د ارمنستان د پوزیشن مشر نیکول پاشنیان پر خلکو ژغ کړی دي چې پر اتلونکو درو ورځو کې په لوی شمیر کې په سولیزه او ملکی نافرمانی کې برخه واخلي پاشنیان پروند شنبه په ورځ د ارمنستان دریم ستر شارت په لاره خپل پلویانو ته چې د هرکلی د پاره وتی وویل چې د مې په لومړۍ نیټه کله چې د پارلمان نوې صدر اعظم ټاکي د پارلمان ایروان لاري کوڅې دی ډکې کړي. دا خبرونه چې تاسو د امریکا ژغ واشنگتن د سټوډیو څخه اوریدل.
خبرونه مو د امریکا ژغ آشنا رادیو څخه اوریدل. قدر مون اوریدونکو، په دې خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالاتو په باره کې رپورټونه او مرکې لرو، خو اوس پام وکړئ د دې خبرونې لومړی رپورت. په افغانستان کې د حکومت د مخالفینو پر هدفونو باندې د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف په هوایي بمباریو کې سش کال په بېسارې توګه زیاتوالی راغلی دی، خو د نظامي چارو څېړونکي فکر نه کوي چې متحده ایالات به د هوایي حملو له لارې جنګ وګټي. په واشنگتن کې د خبریال ویلیام ګالو د رپورت خلاصه زموږ همکار سید سلیمان شاه تاسو در اوروي.
د امریکا د متحده ایالاتو په مشرۍ د ائتلاف هوایي بمباری دومره زیات شوی چې د تیرو 15 کلونو جنگ په دوران کې مثال نه لیدل کیږي. که څه هم چې امریکایي قومندانان اعتراف کوي چې له طالبانو سره په 15 کلن جنگ کې بنبست راغله، نه معلومیږي چې آیا پر طالبانو باندې هوایي بمباری به اوسره د جنگ په پای ته رسولو کې مرسته وکړي او کنه. کله چې تیر کال په اگست کې جمهور رئیس ډونالډ ترامپ خپل نوی محاربوي ستراتیژي اعلان کړله، د امریکایي قواو د هوایي بمباریو لمنه پراخه شوه. یوه خبره چې بالکل څرګنده شوې دا ده چې پر لپسې هوایي بمباریو د حکومت د مخالفانو په ماتولو کې له امریکایي قومندانانو سره چندان زیاته مرسته نه ده کړې. که روان جنگ نور هم اوږد شي او هوایي بمباری شدت عمومي، داسې نه ښکاري چې د زیاتو بمونو غورځول به د امریکایي قومندانانو سره د نظامي بری په موندلو کې کومک وکړي. د امریکا د سمندري قواو د ګریجویټ نیول پوسټ پوهنتون د ستراتیژیکي مطالعاتو د پوهنځي استاد پروفیسر ټامس جانسن چې پر طالبانو باندې د طالبانو د استدلالونو په نوم یو کتاب لیکلی دی، امریکا هغه ته په دې اړه د سکایپ له لارې ویل، فکر کوم چې دا عمل د متحده ایالاتو ورختایي او مایوسي کوي چې د هوایي بمباریو په وسیله په دومره زیات اندازه طالبان وژلی نه شي چې په جنگ باندې په فوق العاده توګه اثر وغورځي. څارونکي په دې فکر دي چې روان میلادي کال به د مرګ ژوبلې په حساب په افغانستان کې د تشدد نه ډک کالي او د دوبی د موسم پر رسېدو سره به د جنگ شدت لا پسې زیات شي. د امریکا په مشرۍ د ناټو ائتلاف د طالبانو په خلاف هوایي حملې په داسې حال کې زیاتې کړي چې جمهور اشرف غنی ورته د بې قید او شرط مذاکراتو وړاندیز کړی او غږ یې پرې کړی چې پر روانو انتخاباتو کې ګډون وکړي. پروفیسر ټامس جانسن په دې باور دی چې د افغانستان جنگ نظامي حل نه لري، باید چې یو سیاسي حل ولټول شي. هیڅ فرق نه کوي کومې هوایي حملې چې تاسو یې دا وخت سرته رسوئ، که دوه چندې نورې هم زیاتې کړئ موږ به نشو کولی چې جنګ وګټو او د حل یوازینۍ لارې سیاسي مذاکرات دي. خو امریکایي قومندانان دا استدلال وړاندې کوي، روانې هوایي بمبارۍ د مذاکراتو له لارې د افغانستان د جنگ د پای ته رسولو په غرض د پراخه ستراتیژۍ یوه برخه ده او هر څومره وخت چې پرې ولګېږي دوام به وکړي. په افغانستان کې د امریکا د پوځ لوړ پوړی قومندان جنرال جان نیکلسن په دې ارتباط وایي، موږ اوس د شرایطو پسې ګرځو، د وخت پابند نه یو، تر څو چې موږ خپله وظیفه سرته نه رسولي دلته به موږ پاتې یو. خو د پوځ ځینې نور جنرالان دا خبره مني چې په جنگ کې رکود او بنبست راغلی. د امریکا د پوځ د یو تازه رپورټ په اساس د افغانستان حکومت د ټولو ولسوالیو سمه نیمه برخه کنټرولوي، نور یې یا د طالبانو په کنټرول کې دي او یا کله د جنگ په وخت د یوې خوا په ولقه کې او کله د بلې خوا. سید سلیمان شاه، د امریکا غږ، واشنگتن.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو خپرونو کې د نړۍ د ګوټ ګوټ او د افغانستان په باب جامع، بی‌طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هېروئ.
جمهور رئیس محمد اشرف غنی وایي د قانون پر اساس ټاکنې پر وخت کیږي او دی به د ملت له ارادې پرته په قدرت کې پاتې نسی. ښاغلی غنی ژمنه وکړه چې حکومت به په ټاکنو کې مداخله ونه کړي. نور تفصیل د کابل څخه د امریکا ژغ د خبریال رحیم ګل څاروان په رپورټ کې واوري.
ولسمشر محمد اشرف غنی د مجاهدینو د بری په شپږویشتمه کلیزه کې وویل چې سکال پارلماني ټاکنې حتمی دي او شفافه به ترسره شي. ولسمشر وویل نه خپل او نه د پارلمان په ټاکنو کې مداخله کوي. هغه دا هم وویل چې د ولسمشرۍ ټاکنې به په خپل وخت د اساسي قانون په اساس د راتلونکي لمریز کال د جوزا له میاشتې مخکې ترسره شي. ولسمشر غنی چې په ارکی وینا کوله دا هم وویل چې نړیوال ځواکونه ځکه په افغانستان کې میشتي چې طالبانو له افغان حکومت سره د جګړې اعلان کړی او دا ډله له ترهګرو سره پاړیکه کړه. ولسمشر غنی د غوی د اتمی په مناسبت جوړې غونډې ته په وینا کې وویل چې د طالبانو لوري د خندق عملیات د مسلمان او خپلواک افغانستان په وړاندې جګړه ده.
طالبان د غزوی خندق په نوم د جګړې اعلان کړی. عجب ده، آیا د خندق د جګړې په مفهوم باندې دوی پوه دي چې دا عظیمه جګړه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم لخوا یې چا په مقابل کې وه؟ آیا جناب حضرت صاحب باندې دوی اعلان د جنګ کوي؟ ایموږ جهادي مشرانو باندې، ایموږ علمای کرام باندې، ایموږ مسلمان ملت باندې دا جګړه د یو مسلمان او خپلواک افغانستان په ضد جګړه ده.
ولسمشر غنی طالبان ته د سولې وړاندیز سخاوتمندانه وباله. وی ویل چې طالبانو میاشتې د سولې په دې وړاندیز فکر کړی خو د منلو جرأت یې نه لري او دا چې څنګه یې رد کړي هم څه نه وایي. بل لور ته په بروکسل کې د ناټو د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو ناستې هم په طالبانو غږ وکړ چې جګړه دې پای ته ورسوي. د سازمان له طالبانو غوښتل چې د سولې په خبرو کې د ګډون وکړي او د افغان حکومت د سولې له غږ دې ګټه پورته کړي. ناټو له پاکستان هم غوښتي چې د افغانستان په سیاسي حل کې فعاله ونډه واخلي. د نړیوالو اړیکو کارپو انتظار خادم وایي ناټو دې په پاکستان او طالبانو زیات فشار وارد کړي.
دوی مجبور دي چې د ژمنو او یا هم د خبرو ترڅنګ عملی اقدامات هم وکړي. مثلا د افغانستان حکومت سره په ګډه باندې داسې طرحه برابر کړي چې پاغې کې د طالبانو حکومت د طالبانو پر حالت باندې د طالبانو پر جوړښت باندې فشار راشي چې د افغانستان حکومت سره سولې ته کښېني.
عام وګړي بیا د ولسمشر غنی او د ناټو په ټاکنو کې د ټینګار هر کلی کوي او د ثبات لپاره د ټاکنو دایرې دل مهم بولي.
ناټو باید بعضې ځایونو کې د ناامن سیمو کې د افغان فوزونو سره باید اوګه په اوګه باندې ودرېږي.
د ولسمشر غنی او د ناټو د سازمان له لوري د ټاکنو موضوع په داسې حال کې یادیږي چې د ټاکنو لپاره د نوملیکنې بهیر لا هم کرار روان دی او ویره له ټاکنیزو بنسټونو سره دا ده چې ښایي د خلکو ونډه په ټاکنو کې کمزوري وي.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه موثق او بی‌طرفه معلومات ترلاسه کړي نو د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه تل واوري.
د بغلان په ولایت کې د حزب اسلامي یو شمیر غړو او قومي مشرانو په یوې غونډه کې له خلکو غوښتنه وکړه چې په راتلونکو انتخاباتو کې برخه واخلي او پر وسلوالو ډلې غږ وکړ چې باید سوله وکړي. نور تفصیل د امریکا ژغ د خبريال ګل رحیم نیازمن پر رپورت کې واوري.
په بغلان کې د حزب اسلامي حکمتیار د ډلې یو شمیر پخوانیو قماندانانو او قومي مشرانو په یو غونډه کې له خلکو غوښتنه وکړه چې باید په پراخه کچه پر راتلونکو انتخاباتو کې ګډون وکړي او پر مخالفو وسلوالو ډلو یې غږ وکړ چې باید سوله وکړي او له جګړې لاس واخلي. دغه غونډه کې هغو کسانو هم خبرې وکړې چې د حزب اسلامي حکمتیار د ډلې په مشرۍ د وسنی نظام پر خلاف جګړه کې پراخه برخه درلوده. دوی ویل چې وسلوال طالبان هم باید د حزب اسلامي په څیر له جګړې لاس واخلي او په انتخاباتو کې ګډون وکړي. د بغلان یو تن مخور سید کمال وردګ د راتلونکو انتخاباتو په اړه وایي چې باید خلک د سولې لپاره لاسونه یو کړي او له مخالفینو سره خبرې وکړي.
مونږ غواړو چې مونږ باید په حکومت کې خپل نمائندګانو استازي ولرو او د مونږه بچان مکتوبات لاسي په سولې او امنیت کې هم تاسو فنه تر اوسه پورې په مونږ کې جنگ روان لاس تر ځنه مکی نه لاس په کار سي د سولې په خاطر د امنیت په خاطر هغه ورونه چې خوابدي د تللې دي او چا خطاويست دي هغه ته توسه کول پکار او په حکومت کې چې کوم مفسد فاسد وګړي د چارواکي په نوم باندې وسی کې دی غوښنه لري کېدل پکار هغه په دې رقم باندې نه لري کېږي. تاسو به ځانونه سیستم تراولئ، تاسو به په دې حکومت کې ونده اخلي، تاسو به یو چا ترایا ورکوي.
دغه خلکو ویل چې د تیرو انتخاباتو په څیر یو ځل بیا ځینی وسلوال ډلې غواړي ډنډې شابودین، ډنډې غوري، دهنې غوري او مرکزی بغلان کې نامني جوړه کړي او د پخوا په څیر پارلمان ته داسې استازي ولېږي چې یوازې د څو کسانو په خوخوي. عبدالواحد لیاقت وایي چې یوه رایه هم اهمیت لري او کوشش باید وشي چې خپل رایه اهل کسانو ته ورکړي.
د افغانستان ولسا، د افغانستان زعیم دي دا پر رایه ټاکل کیږي. رایه او امانت ده، دی امانت کې به کوشش کوي صدا به اهل ته سپاري. یو له امانت له رایه د اعتماد ده، په چا هر چا د اعتماد کې یو نفر وایي لکه ما یې څه یو رایه ورکو 50 جمع یو هغه یو رایه د هر چا کوه هغه نظام کراته که نظام یو آزاد په نفع دغه ملت او مسكين وو ټول په ګونه کې به الله تعالی اجر درکړي. نو کوشش وکړي په خپل رائے کې دقت وکړي، رائے اهل رائے ته ورکړي.
په دغه غونډه کې پر خلکو دغه غهمو شو چې چا تذکره نه وي اخیستې باید تذکره واخلي او کچا اخیستې وي باید د انتخاباتو لپاره یې ثبت کړي. حسن ولی د بغلان یو بل اوسیدونکی دی. هغه وایي چې دولت هم باید د انتخاباتو د مرکزونو د امنیت ساتنې په خاطر لازم اقدامات وکړي.
په دغه ټاکنو ورځو کې خامخا مشکل جوړیږي، خو په مرکزی حکومت باندې د منګ غږ دا دی چې د مکمل تور تدابیر د امنیت نشي د ولس د خپل وسه هغه مرکزونه خصوصا چې مرکزونه احتاسي وي دي دغه به د امنیت نشي خلک سره یو ترازی او تشکیل د محل ترازی خپل تذکری اخلي باید دغه یاد امنیت دوی خوندي وساتي. زیاتر فوکس باید په محلي مرکزو باندې اسمه کې مرکزونه وي دغه امنیت دوی وساتي.
په بغلان کې د حزب اسلامي حکمتیار د ډلې د طرفدارو لخوا پر خلکو په داسې حال کې په انتخاباتو کې د ګډون غږ کیږي چې د قندوز په قلیزال ولسوالۍ کې، د تخار په ینګی قلعه ولسوالۍ کې او د بدخشان په تشکان ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو لخوا پراخه جګړه پیل شوې ده. د قندوز په قلیزال ولسوالۍ کې د روانې جګړې په اړه لا تر اوسه موثق معلومات نشته. ځایي چارواکي هم د جګړې په اړه څه نه وایي، خو وسلوال طالبان په جګړه کې د ولسوالۍ د بازار د نیولو او افغان ځواکونو ته د تلفاتو د وراړولو ادعا کوي. ګلریم نیزمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واورئ.
کچا هم چې په افغانستان کې د تیرو څلوېشتو کلونو جنگ او په لوړه کچه د اداري فساد له امله د هیواد د تعلیمي سکتور وده ډېره سوکه سوې ده، خو په دې وروستیو کلونو کې د پاملرنې وړ بدلونونه هم راغلي دي. یو ښه مثال یې د کونړ په ولایت کې د سرکانو ولسوالۍ د زراعت مسلکي لیسه ده. زموږ همکار سید سلیمان شاه د دې لیسې د مدیر عبدالرحمن نوري سره مرکه کړې ده چې اورېدو ته ستاسو پام راګرځوو.
نوری صاحب، که تاسو د کونړ د ولایت د پښد د کلی د زراعت د عالی لیسې په باب زمونږ اوریدونکو ته یو څه معلومات ورکړئ، کله جوړه شوه او د چا په تخنیکی او مالی مرسته باندې جوړه شوې؟
د کونړ ولایت د سرکانو ولسوالۍ د پښد د کرنې مسلکي لیسې په 1909 شمسی کال کې تاسیس شوله. په منځله تعمیر لري چې د افغانستان د معارف وزارت بودیجا د 14 میلیون افغانۍ په اساس باندې د موینت تخنیکی او مسلکي لخوا جوړ شوی دی.
تاسو موږ ته وویل چې د چک جمهوریت تاسو سره مرسته کړې ده، په کومو برخو کې مرسته کړې؟
په عملی برخه کې موږ سره ډېره زیاته مرسته کړې ده. مثال په ډول د سبزیجات روزنې په اړه موږ ته یو نهاو جوړ کړی دی چې عملاً اوس په کې د رومیانو دینار راټیم کړل. تاسو هم ولیدله همدارنګه موږ سره په لابراتوار برخه کې یو زراعتي او حیواني لابراتوار ته جوړ کړی دی. یو وړه نرسري د نهاد عملی کارونو لپاره یو پنس جال د نیم ژبد مکې راستاو کړی دی. موږ ته مختلف ټرینګونه برابر کړي دي، د مثال په ډول د باجوړون یا اساساتو په برخه کې، د شاتو مچیو د روزنې په برخه کې، د ګرین هاوس کې د سبزیجاتو د روزنې په برخه کې، همدارنګه مدیر هم ته د پروپوزل لیکنې او هم ته اساسي مهارتونو په زده کړه کې دا پروګرامونه تاسو کړی دي او عمل زموږ استادان ډېر زیاته ګټه اخیستې ده.
که تاسو موږ ته دا ووایئ څومره استادان دلته په تدریس بوخت دي او څومره شاګردان زده کړې کوي؟
ټول زمونږ صرف د ثانوي دوره ده، لسم یولسم دولسم ټولګي دي، درې ټولګي دي. متاسفانه موږ د یو اندازه کموالي سره مخامخ یو، تقریبا اته څلوېښتنه زده کوونکي لرو. درې واړه ټولګیو کې شپږ استادانو لخوا ورته تدریس کیږي. اوس عملا منګه درې ټولګي لرو.
تاسو د انګلیزي ژبې زده کړې تم توجه کړې کنه؟
بالکل، تاسو ته معلومه ده چې یو خو زراعت د علمي نمونه او لاتیني نمونه نه اکرول دی، د نباتات او نمونه چې دي دا په لاتیني دي او علمي نمونه دي. استادان چې دي په تدریس کې تقریبا داسې به ووایو چې 40% یا 30% انګلیسي هم ورته وایي. د مثال په ډول هغه نباتات چې انګلیسي نمونه دي هغې ته په انګلیسي وایي او هم پښتو یې ورته وایي. استادان ډېره هڅه کوي کله چې شاګردان فارغېږي یا باید هغه شاګرد ته د نبات یا د یو حیوان انګلیسي نوم هم یادي او خپل محلي نوم هم ورته یادي او لاتیني نوم هم یادي.
شاګردان هم یوازې د پښد د کلي دي او که له نورو ځایونو هم راځي؟
د مختلفو ولسوالیو شاګردان دلته لرو. شاوخوا سیمې لکه د نارنګ ولسوالي، د شیګل ولسوالي، د درای پیج ولسوالي، د چاپادرې ولسوالي، د دیوګل توقی ولسوالي نه شاګردان موږ لرو. هغه شاګردان چې زموږ له ساحې لري دغه ته موږ بدلې شور کوو او زموږ زیات شاګردان زموږ نور ولسوالي.
په کانکور کې ستاسو کوم محصل ممتاز مقام حاصل کړی کنه؟
بالکل زکون کی د کانکور ته کامیابی دو ډیر ډیر چانس ترلاسه کړی دی. دا چې دا لیسه مسلکي لیسه ده، مونږ تر اوسه پورې 15 دورې فارغین ورکړي دي او تقریبا په دیو کې 116 تنه فارغین ورکړي دي. زمونږ اوس تقریبا 340 تنه زده کوونکي په مختلفو ښوونځیو کې په تدریس بوخت دي. د مثال په ډول په د کمپیوټر ساینس ښوونځی، د ویترنری، د زراعت تعلیم او تربیه او دغه نور په مختلفو ښوونځیو کې او د هیواد په مختلفو ولایتونو کې محصلې په دوره کې دي. او د تیر کال تقریبا مونږ ته 200 کسانو سپینام کانکور لپاره کړی او چې خوشبختانه زمونږ 14 تنه زده کوونکي د لوړ زده کړو موسسو ته کامیاب شول او سملن په زده کړو بوختي.
ایوا روستۍ پښتنه د چک جمهوریت تعلیمي بورسونو وړاندیزم کړی کنه؟
نه، تر اوسه پورې مونږ سره د شپږ نوي کال کې همرستې بندې شولې، قرارداد ختم شو. ولې مونږ بار بار دا څرګندې کړې وې چې مونږ بعضې استادانو ته د ارتقا ظرفیت لپاره پروګرامونه ساتي، خارج ته لاړ شي، هلته ماسټري وکړي یا نور د څه شپږ میاشتنۍ درې میاشتنۍ کورسونو ته برابر شي. چون هغه په شپږ نوي کال کې خپل هغه پروګرام ختم شو، په دغه برخه کې تر اوسه پورې مونږ سره چک مرسم ده کړې د استادانو د ارتقا ظرفیت لپاره باید پنځه بل څه پروګرامونه ساتي.
دا د پښتو د زراعت د مسلکي لیسې مدیر عبدالرحمن نوري، ډېره مننه تاسو نه.
د امریکا جغ آشنا رادیو د خبرو اترو پروگرام په اونۍ کې درې ځلې خپریږي، اورېدلې مه هېروئ.
د شمالي کوریا د رهبر کیم جون اون او د جنوبي کوریا د جمهور رئیس مون جی ان تاریخي غونډه په دې ژمنی پای ته ورسېده چې دواړه هیوادونه به د کوریا ټاپو وزمه د سولې او اټومي بې وسلې کولو په طرف بیایي. پام وکړئ په دې اړه راپورټ.
د شمالي او جنوبي کوریا د مشرانو ترمنځ د اړیکو په ګرمېدو سره د سولې د یو نوي اثر پایل اعلان شو چې دا نوې سیاسي پرمختګ د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ لخوا ستایل شوی دی.
فکر نه کوم چې د شمالي کوریا مشر د چالوال او فریب وکړي او هیڅ وخت هم په دومره اندازه مخته نه وتلل.
کیم جونګ اون د شمالي کوریا لومړنی مشر دی چې پرون د پولې نه په تیرېدو سره جنوبي کوریا ته ورواوښت او د جنوبي کوریا له مشر مون جی این سره یې د کوریا د ټاپو وزمې پر اټومي بې وسلې کولو وعده وکړه. خو هیڅ و مشر هم د جزئیاتو پر څرنګوالي څه ونه ویل. د جورج ټاون په پوهنتون کې د آسیا د ختیځ د چارو کارپو دینیس وایلډر وایي چې یوازې خبرې کفایت نه کوي.
So far all we have are promises.
تر اوسه موږ یوازې وعده اوریدلې دي. پرته له دې چې اټومي ازوینې څو میاشتې ځنډیدلې دي، نور موږ تر اوسه داسې یو ګام چې شمالي کوریا پورته کړی وي نه دی لیدلی.
د شمالي کوریا اټومي وسلې د متحده ایالاتو سره په اړیکو کې ستر جنجال رامنځته کړی دی. واشنگتن د دې په خاطر چې شمالي کوریا خپل اټومي پروګرامونه پای ته ورسوي د فشار په ډول یو کمپاین د پیونګ یانګ په وړاندې پیل کړی دی چې سخت بندیزونه او فوجي تهدیدونه پکې شامل دي. اوس چې د امریکا د ولسمشر او د کوریا د مشر ترمنځ مخامخ خبرو ته یوازې څو اونۍ وخت پاتې دی، د امریکا ولسمشر وایي چې د نړۍ د خوندي کولو په خاطر دی شخصا په خپل د مسؤلیت احساس کوي.
دا واقعا هغه څه دي چې زه هیله من یم د نړۍ لپاره یې سرته ورسوم. دا د امریکا له محدودې نه لویه خبره ده او دا یوه نړیواله ستونزه ده او هیله من یم چې وکولای شم دا کار د نړۍ لپاره ترسره کړم.
شمالي کوریا مخکې هم د وادو ته ورته وعدې کړې وې، له دې سره سره چې پایلې تر اوسه نه دي جوتې شوې. خو د امریکا د پوځ یو پخوانی جنرال جک کین وایي چې دا د دې ارزښت لري چې د شمالي کوریا دا وعده بیا هم وازمویل شي.
د نړۍ او د کوریا د ټاپو وزمې په خاطر دا د دې ارزښت لري. په یقیني او دقیق ډول هیڅوک نه پوهیږي، خو موږ یو فرصت په لاس کې لرو او هیڅ وخت مو هم داسې یو فرصت په لاس کې نه درلود او له دې ځل سره یې فرق هم همدا دی.
د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ ټینګار کوي تر څو چې شمالي کوریا له خپل اټومي پروګرام څخه لاس وانخلي، پر دې هیواد به د کمپاین فشار ته دوام ورکړي.
کا غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، ماسک او به طرف معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
د خوست یو شمیر اوسیدونکي پر ځینو مبلغونو نیوکه لري چې د ګوزن زد واکسین د اهمیت پر معلوماتو پوره تسلط نه لري. د دوی په وینا له همدې واکسین څخه انکار کورنیو ته قناعت نسی ورکولی. په ورته وخت کې روغتیایي مسؤلین وایي هڅه یې دا ده چې مسلکي کسان پر دندو وګماري. د آشنا رادیو خبریال ابراهیم رحیمی په همدې حکله دا رپورت را لېږلی دی.
که څه هم په ټولیز ډول د پولیو ناروغۍ د خطر او د واکسین د اهمیت په اړه د خلکو په هوای ورځ تر بلې مخ پر زیاتېدو دی، خو په ځینو مواردو کې د یو شمېر نیمګړتیاو له کبله دا پروسه ښه پر مخ نه ځي. د خوست د یو شمېر اوسېدونکو په وینا له دې کبله چې ځینې مبالغین د واکسین د اهمیت په اړه په معلوماتو پوره تسلط نه لري، په ځینو مواردو کې د ګوزن ضد واکسین څخه انکاري کورنیو ته قناعت نشي ورکولی. د دې ولایت د سپیرې ولسوالۍ اوسېدونکی حمیدالله له دولتي مسؤلینو غوښتنه لري چې دې برخې ته هم پوره توجه وکړي. هغه اندېښنه څرګندوي چې ممکن په دې وضعیت سره د انکاري کورنیو شمېر زیات شي.
ما په خوای ډېر کمزوره دي واکسینو د کارمندونو د نم په غوښتنه رو جدي غوښتنه رو جدي باید خپل ما په خوای لګ کوي کې یعنی مسلکی کسون دي تر شي غیر مسلکی کسون چي دي د پدا کې تجربه لري نه.
نو می لطیف رحمان دي ادي کوم چې په هچ دي تر سره کړی د کوم معلومات دوی لري غا د نور خلکو سره د ما غړو سره نشي شریکولای په سماتو کې. نو دی بده کې پاتې راځي او نو خلک زکم دي تم پر ظلم نه کوي.
دا محل د خوست په درې ولس ولایو ګربز د میدان او سپیره کې مبالغین خلکو ته د واکسین په اړه په هوای ورکوي. د غراس په مساخیل تڼیو مرکز متون کې یو شمېر متنفذین هم پر دندو ګمارل شوي دي. د خوست د عامې روغتیا ریاست مرستیال ډاکټر ګل محمدین په ځینو مواردو کې د مبالغینو کمزوري عما په هوای مني، خو وایي هڅه کوي چې ټول مسلکي مبالغین او صحي کارکوونکي ولري.
موږ په اول سر کې کوشش کوو چې د هغوی دپاره د عامه پوهوي داخلي ټریننګونه دایر کړو، بیا هم وروسته د نظارت نه که چېرته په بعضو ځایو کې ولیدل شول چې هغه خلک چې خپله وظیفه یې ښه سرته نه ده رسولي او په دې برخه کې نغړي کوي، موږ به یې د دندو نه لرې کړو او په ځای به یې نور وړ مناسب خلک وګمارو.
د دې ولایت اوسېدونکی سپینګیری قادر شاه له خلکو غواړي چې د خپلو ماشومانو د روښانه راتلونکي په خاطر دا ناروغي تداوی نه لري، خو د مخنیوي یوازینۍ وسیله یې د پولیو ضد واکسین بلل شوی. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبېلو خپرونو کې د نړۍ د ګوټ ګوټ او د افغانستان په باب جامع، بې طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هېروئ.
د ټرمپ حکومت له هغو پلانونو څخه تیر سوی چې غوښتل یې په استرالیا کې د امریکا نوی سفیر مقرر کړي. که څه هم اتلس میاشتې پخوا د امریکایي استازي وظیفه په دغه هیواد کې پای ته رسېدلې وه، په استرالیا کې ډېر کسان دغه اقدام د یو سپکاوي په حیث ګڼي. که څه هم چې په کانبیرا کې حکومت وایي دا د خفګان موضوع نه ده. خبریال فیل میرسر په دې باره کې له سیدنی څخه رپورت را لېږلی.
په کانبرا کې د امریکا وروسته دایمي سفیر جان بیری و چې په 2014 کال کې دغه وظیفه پای ته رسېدلې وه. دغه مقام د یوې مطلوبې مقررې په حیث لیدل کېږي. د کانبرا شاوخوا ونو احاطه کړې ده او د استرالیا سیاست په نسبي توګه آرام دی، مګر دغه څوکۍ د 1300 لپاره خالی پرته وه. د ټرمپ حکومت پلان درلودو چې د امریکا د بحر الکاهل قومندانۍ نه د سمندري قواو ستر جنرال هاري هاریس په استرالیا کې د امریکا د نوي سفیر په حیث مقرر کړي. دغه پریکړه واړول شوله او جاپان الاصل امریکایي د سمندري قواو سه منصب به د استرالیا په ځای په جنوبي کوریا کې د واشنگتن سفیر شي. د استرالیا صدر اعظم ملکولم تورنبول ویلی د ناامیده شو چې د دخم ملګری په کانبرا کې په یوې لوړې ډیپلوماتیکې څوکۍ باندې مقرر نه شو، مګر د درک کړه چې دغه پریکړه د ایډمیرال د مهارت او تجربې له کبله شوې ده، مګر په نورو برخو کې نارامي ده. د استرالیا پخوانی صدر اعظم کیوین روډ وای د استرالیا نیول د ترامپ لپاره ښه نه دي. روټ خپل خبر ته دوام ورکوي او وای
think the bottom line is the administration decided that South Korea demonstrably is strategically more important given what's happening with the inter-Korean summit. You can understand that reasoning, but for Australia I think it does indicate at least from the view of the Trump administration we are seen as something as a second.
زه فکر کوم اساسي خبر ده د حکومت پریکړه کړې ده چې جنوبي کوریا په ستراتیژیک توګه ډیره مهمه ده. د دواړو کوریاګانو عالي غونډې ته چې نظر واچول شي دغه دلیل ورنه درک کېدای شي، مګر زه فکر کوم دا استرالیا لپاره داسې نښې نښانې شته د لږ تر لږه د ترامپ د حکومت له نظره موږ د دوهمې درجې متحد په حیث ګڼل کېږو. جمهور رئیس په استرالیا کې محبوب نه دی که ښي او کیڼ اړخي سیاست په نظر کې ونیول شي، مگر اساسی خبر دا ده چې ټول استرالیان په امریکا کې له هر حکومت نه توقع لري چې زمنګ ائتلاف جدي وګڼي.
قدرمن اوریدونکو، زموږ نیم ساعته پښتو سهارنی خبرونه په همدې ځای پای ته ورسیده. هیر مونږ سه نیم ساعت ورسته بیا ستاسو په خدمت کې یو. خو اوس د تاریخ خبرونه همکاران حاضر دي په لاندې وخت کې بخپله خبرونه تاسو ته ووري. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو سره اوسئ.